درنو قدرمن اوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا په سر کې پام وکړئ. د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته د خیبر قبایلی سیمې په تختبیک سیمه کې تیر ورځ د پولیسو په یو پوسټه باندې په شوي ځانمرګ برید کې دوه پولیس وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. بل پلو د بلوچستان د بولان په مچا سیمه کې لکوټي څخه په خبرته تلونکي ریل ګاډي باندې چاودنه شوي چې د چارواکو په وینا لک تر لګه 15 مسافر پکې ژوبل شوي دي. د پاکستان مرکزی حکومت د اوګدی مدیرایسي د ځان خکار د نړیوالي مالیاتي ادارې IMF د قرض پروګرام د بهلولو لپاره د ادارې د څلورو لویو شرطونو منلو ته تیاری خودلې او دغه ادارې څخه غوښتي چې خپل استاذ یو خپل پلاوی دی ژر تر ژره پاکستان ته واستوي. او په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په 2023 کې د جنوري 23 نیټه چې د زده کړو نړیواله ورځ د افغان جنو او خزو په نوم باندې یاد کړی ده. په ورته وخت کې د سپینې ماڼۍ لمخې نه واخله تر لندن، تورنټو او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې فعالانو په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو د ظالمانه چلند پر ضد باندې لاجنونه کړي دي او د هغوی پر ضد باندې یې لنړۍ څخه د کلکو او سختو غبرګونونو د غوښتلو وړاندیز کړي. درنو قدرمنو اوردونکو د خبرونه لپاره پورې لمن سره وبینئ. په دې کې به ګڼو راپورونه هم له تاسو سره شریک کړو. درنو قدرمن اوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا نن د جمعې ورځ ده، د 2023 کال د جنوري د میاشتې 16 نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د ماستان لس، په کابل کې 9 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین 12 بجې دي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر ټکی کوم واورېدل، اوس هم راځو د دې خبري خبرونې لمړني مهم راپور ته چې هغه د خیبر په قبایلي سیمه کې د دغه سیمې په تختبی کې د پولیسو په یو پوسټه باندې تیر ورځ بریچ شوی چې په ترڅ کې دوه پولیس وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی وو. د دغه ځای پولیسو ویلي وو چې ځانمرګ بریک کوونکو هڅه کوله چې په پوسټه باندې ورننه وځي، خو مخکې له دې نه چې هغه دلته نه وځي دوی پرې ډزې کړې دي او ځانوژونکي حمله رامسته شوې ده. له سیمې څخه د ډیوی خبریال فریش نواری پر یو بشپړ راپور سوالای.
د جنوري په 16 د خیبر قبایلی سیمې په جمرود تحصیل کې د پولیسو په څوکۍ شوي ځانمرګي برید کې د دوو مړو پولیس سرتیرو د جنازي مراسم پای ته ورسېدو. پولیس چارواکي وایي د زیارت په مخصوصن په پولیس شوي ځانمرګي برید کې دوه پولیس مړ شوي او څلور نور ژوبل شوي دي.
یہ خودکش حملہ آور تھے اور ان کے فیسیلیٹیٹر تھے. پہلے ہمارے
جان مرگی بریدو او د هغوی سہولت کاران هم اول زمود و سرتیری شهیدان شو او بیا بدګر دنه نه پوټی تا ور نه نوتلو هس وکړه. خو هلته زمون سلور پولیس چارواکو په هغه دزی وکړي. زمون پولیسو د دروازې نه سلور یا 15 فوټ فاصله کې په ترهګر باندې دزی وکړي او بیا درز شو. د سوکۍ په شا مونږ ته زیان نه رسیدلې. نن ان شاء الله سی ڈی ڈی او نور ادارو سرا پشریکا پلٹنی روانی دی او جیو فینسنگ بہم کی گی او بیا بتاسو سرا نور جزیات شریک کریشی
اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.
پولیس چارواکی وائی وسلوالو دو تختبیک تانے تا ور داخلی دو نپس پا پولیس او ڈزی وکڑی بیای لاسی بمونو برید وکڑ او پس تحغینا بریدگر دو پولیس لخوا دزو نه پس خپل ځان د کوټې نه بهر والوزولو. د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان ترهګرې ډلې په غاړه خشتي او د طالبانو ویان په خپل یو لنډ بیان کې ویلي چې دا یو ځانمرګي بریدو. په مرشو پولیس سرتیرو کې منظور اپریدای هم کوم د چې د نوړان د هم د ترهګرو لخوا د ډکی ورکړل شوی وي او کوری هم په نخښه شوی وو.
بس دغه چې کوم د ارمونو د خپل وطن لپاره او خپل وطن قرباني د وچ سيبر کوم هو. بس ار ټيم ډيپشن ده نه کراس مو دا بار بار ويل چې مطلب کې نه کور کې مطلب الله تاسو سي خود وچ نه ز مون کوي د خپل کارشن ز خپل وطن باندې مطلب خپل سر مطلب نه ار سمو قرباني او بعد هم موږ طرف یو وطن مون قربان کو دا ورور مون د درې پر دا مطلب تاسو شوي مطلب اټکونه پېښوي حرکتونه پېښوي دا دز بوله شوای او دوی دا بار بار خپل او سره دا وګورئ چې مطلب کنه په قرباني او دا نه کراس مطلب خپل ډيپټي وچ جوړ ساتم کوم.
د ترهګرو لخوا په پخوانی قبایلی او خیبر پختونخوا بندوبستی سیمو کې پولیس او نور امنیتی ځواک سرتیری په نخښه کېږي او په کال 2023 کې د پولیسو تر مخه 1550 نه زیات ترهګر بریدونو کې 1300 پورې پولیس وژل شوي او 1400 ژوبل شوي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
درنو قدرمن اردوونکو په خیبر پختونخوا کې په خیبر ضلع کې مو د ترهګریز برید په اړه راپور واورید. اخوا ته په بلوچستان کې د بولان په مچ سیمه کې لکوټه ځخه په خبر ته په هغه روان اورګاډي باندې چاودنه شوې چې ګڼ مسافر پکې سپاره وو او په دغه پیخه کې لک تر لګه د خزو ماشومانو په ګډون 15 مسافر ژوبل شوې دي. نور حال لسیمې څخه د دوی خبريال حفیظ الله شیرانی په دغه راپور کې راستولای.
د ریلوی بلوچستان د ترجمان عباس علی پوینا نن د جمعې په ورځ له کوټې څخه پېښور ته تلونکی جعفر اکسپرس ریل ګاډۍ د بلوچستان و مچ ته نږدې په پنیر سټېشن سیمه کې په بمی چاودنه کې په نقشه سوی چې په نتیجه کې د ریل ګاډۍ اته بوګي یا ډبې له پټلۍ لوېدلې. د ترجمان په وینا
اسمه عمله به پولیس کا بھی عمله اور
په لومړی معلوماتو کې د 15 مسافرو د ټپکې دوه خبر راکول سوی دی. ټپیان د سی بي او سی ایم ایچ روغتون ته د درملنې لپاره وړل سوی دي. د درو ټپیانو حالت له خطر سره مخ دی.
و ډریل وګیې گر گئی ہے اور مسافر کافی اسمه زخمی ہیں.
علی عباس وویل په ریل گاډی کې د ماشومانو او زنانو په ګډون 400 تنزدې مسافرو او د ټرین عملی سفر کاوه. وای چا دودون کې توکي د ریل گاډی په پټلې کې ځای پروژکتل سی وی وو او چکل ریل گاډی ل یاد سیمه تیر دی هم پر هغه وخت ور باندې چاودنه سوی. وای ل پیشی سمدستی ورستو د نو روسیمو د ریل گاډو تګ را تګ ماتل کړي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبد القدوس بزنجو د کورونه چار وزیر میرزا لانګو پیش غندلی او د پیش ریپورت طلب کړي. په سرکاري جاری کړل سی خبر کې ویل سی چې ترهګر د بلوچستان امن او د ملک معیشت د خرابولو هڅې کوي خو وای په دې کې به کامیاب نسی. د یادې پیښې زمواري د ریپورت د جوړولو تر وخته چانه د منلې خو تر دې وړاندې د ریل ګاډۍ پر پټلیو پر سرکاري ودانیو او پر امنیتي اسکرو د زیاتره بریدونو زمواري بیلابیل بلوچ بتون غشتونکو وسلوالو ډلو منلې دي. د بلوچستان د کورونا چارو د وزارت ریپورت دی چې په بلوچستان کې په کال 2022 او 23 کې تر 300 زیات د نامنې په بیلابیلو پیښو کې 228 تنه وژل سوي او 213 تنه ټپیان سوي دي. په وژل سوو کې 8 اتیاد امنیتي ادارو اسکر دی. د بلوچستان ایالتي او د پاکستان مرکزی حکومت په بلوچستان کې د نامنې د پیښو تر شا د پاکستان د دشمن قوتونو لاس بولی وای موخه د پاکستان او چین ترمن روانه د عربو نورپو اقتصادي پروژه سی پیک ناکامه کول دي او په دې موخه دلته وجود لرونکي بلوچ وسلوال تنظیمونه استعمالوي. پاکستان وای د هر ډول ترهګرو د ځپلو توان لري او ډیر جربه داسي قوتونه په پوره توګه وځپي. خو بلوچ وسلوال تنظیمونو په بیا بیا ویلي چې د بلکم قوت لپاره نه بلکې د بلوچستان او د خپل وطن لپاره وسلواله لار خپل کړي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
د دې وسره اوسي
درنو قدرمن اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد ملتیا مومننه په همدې موضوع پاتې کیګو په بچا خان په هنتون د برید نن اومه کلی زده. نن په پوهنتون کې د وژل شویو ماشومان په یاد باندې یو غونډه جوړه شوې و. په دغه غونډه کې د انتظامی د وژل شویو غړو او د زده کوونکو د بخنه لپاره دعا وشو. د هغوی د قربانیو ستاینه شوې ده. په دې اړه نور حال د ارشد مومن په یو راپور کې اوري. ترنو قدرمن اردوونکو له تخنیکی ستونزې بخنه غواړو. راځو د دې خبرونه بل راپور ته سوچ دا راپور ته تیاریږي. د مرکز په ائتلافي حکومت کې شامل بلوچ ملت پاله بی ان پی منګل وایي چې احتجاج د خلکو حق دی. دوی د پوزي مشر د هغه بیان غندنه کوي کوم چې د گوادر خلکو ته ویل شوی و کچیر تاسو پر ایکسپریس وی باندې احتجاج وکړي نو ټول به بندیان شي او په جیل کې به واچول شي. په دې اړه کدا راپور تیار وي دا زموږ همکار تاسو سره شریکوي. راپور دی د حمید سمسور.
د کوټي په مطبوعاتو کلب کې د بی ان پی منګل د عبدالعلي کاکړ د دیارلسم تلین پر مهال باندې وینا کوونکو پر ټولنیزه پاڼو باندې د گوادر د یونین کونسلرانو پر هغه بیانیه باندې سخت تشویش څرګند کړی. په کوم کې سي د کاکا سلیمان له لوري دا وسوي ده چې د بلوچستان لیفټیننت جنرال آصف غفور و دوی ته ویل سوي دي چې تاسو په گوادر کې د بندر پر ځای باندې احتجاج نسی کولای او که څوک دلته احتجاج کولو هڅه وکړي نو دوی به هغه ونیسي او بند ته به واچوي. په ائتلافي مرکزی حکومت کې شامل د بی ان پی منګل شاهده اسماعیل په دې باب ویایي.
بلوچستان کې دغه رنګ خبرو له وجې خلک په روډو په احتجاجو وتل دي او احتجاج زموږ آئینی او جمهوري او حق دی زموږ یو فنډامنټل رائټس کی راځي زما په خیال چې دا زموږ حق افغانستان د دې مزمت کومه اول خو موږ ته خلک دا وی چې دوه غدار دي اگر موږ غدار یو نو مش د پاکستان غت نمای حساب بلوچستان مشتمل دی نو د دې دا مطلب دی چې نمای پاکستان غدار دی. چاینیز راځي لازمی خبر دا خپل یو ډیر لوی خلق د تراوړي اور دلته چې مش غ بلوچستانیان چې هر سنی دي چاہے پښتون دي چاہے بلوچستان دي هغه په اقلیت کې زی بدلیږي.
د کور کمانډر د بلوچستان د دغه بیانې په اکله موږ د آی اس پی آر سره په وار وار باندې د تماس کولو تکل وکړي خو ځواب یې نه وایي. خو البته د بلوچستان حکومت ویاندي پر اعظم شاه وویل چې ځینې داسې خلک مو چې دغه د پوځ په ضد باندې ناوړه پروپاګاند کول غواړي او ناوړه بیانونه په دوی باندې پوري کوي. د دې په خبره چې په بلوچستان کې امنیتي وضع ډیره خرابه ده په لورو پرتو سیمو کې پوځ د امنیت پر ځای کولو باندې ډیر مهم رول لوبوي. خود حق دو یو کونسلر د نوم نشو دل په شرط باندې ویل کونسلران ادا کوي چې دوی ته ویل سوي دي چې تاسو به د گوادر د بندر پر ځای باندې چیرې چې د چین خلک کار کوي هلته احتجاج نسی کولای بل سی هر ځای احتجاج کوي هلته به احتجاج نه وي. په گوادر کې د حق دو تیرې کله تیرو دوو میاشتو څخه هلته پرلت کوي بیا دغه پرلت دغه احتجاج د گوادر پر اکسپریس وی چیرې چې بندر ته کومه لویه لاره ځي هلته پیل کړی وو. اوس د دغه پرلت کوونکی مشر مولانا هدایت الرحمن د حکومت له لوري نیول سوی دی. پر ده باندې تور دی چې دی عامه خلک د حکومت په ضد باندې راپاروي چې اوس دی د کوټي د کرایم برانچ په ولکه کې دی. حق دو تیریک په گوادر کې د ایران پر سرحدي پوله باندې آزاد تجارت په گوادر کې د چلو اوبو غیر ضروري پوستي ختمول او دغه ډول د غیر قانوني مایانو د ټرالر مافیا د بندغولو غوښتنه کوي. حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټه.
درنو قدرمنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا د پاکستان مرکزی حکومت د اوګدی مدراهي سي د ځن خکار د نړیوال مالیاتي ادارې ایم اف د قرض پروګرام د بحالولو لپاره د دغه ادارې څلور لوی شرطونو منلو ته تیارې خودلې. په ورته وخت کې دغه ادارې څخه غوښتنه دي چې څومره ژر چې امکان ولري خپل استازي او پلاوی دي پاکستان ته واستوي. نړیوال مالیاتي اداره له پاکستان غوښتنه کوي چې د تیلو، بجلی او ګازو نرخونه دي پورته کړي او د 216 ارب روپیو د اضافي ټکسونو لګولو ترڅنګ د ډالر نرخ د پرانیست مارکیټ خوخه ته پریږدي. په دې اړه اقتصاد پوهان سوي د وتاسو له اسلام آباد څخه د ارشد حسین په راپور کې ووري.
د مطبوعاتي ریپورټونو تر مخه د پاکستان اعلی سرکاري چارواکو پخلی کړي چې وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې پریکړه شوې چې حکومت به د نړیوالې مالیاتي ادارې جایزه مشن ته اسلام آباد ته دراتګ بلنه ورکوي. د پاکستان د خزانه سیکرټري حامد یعقوب شیخ هم مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي د حکومت له لوري دوی ته د ایم ایف سره د معاملاتو په وړاندې د بوتلو اجازه ترلاسه شوې ده او نوموړي ویلي چې حکومت د دوران لمخ کې څخه د ایم ایف په ځینو شرطونو هم کار شروع کړي. مطبوعات د سرکاري سرچینو دخلی لیکي چې د وزیر اعظم شهباز شریف معاشي ډلې مایکرو اکنامیک او مالی چوکاټ ته غوسه بڼه ورکړې ده او چې څنګه د ایم ایف سره د پروګرام په بحالېدو اتفاق وشي نو په دې به هم عمل پیل شي. پاکستان کال 2019 کې د ایم ایف سره د شپږ ارب ډالرو د قرض لوزنامه لاسلیک کړې وه خو وروستو د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې راغلي اتحادي حکومت د ځینې ګامونو له کبله دغه پروګرام د ځنډ ښکار شو. ایم ایف د پاکستان د حکومت نغواړي چې د تیلو، ګیس او بجلی نرخونه زیات کړي او د 216 ارب روپو اضافي ټیکسونه ولګوي. د اقتصادي چارو ماهر ډاکټر اشفاق حسن خان وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وایي د حکومت سره ایم ایف ته د رجوع کولو پرته بل چاره نه ده پاتې خو نوموړي زیاتوي ګمان نه کوي چې د ایم ایف د پروګرام د بحالې دو سره به د هیواد اقتصاد کې استحکام راشي.
ګاز کې سسٹم میں ریفارمز کرنی ہے, ہمیں ٹیکس کے سسٹم میں کرنی ہے, ہمیں این ایف سی اوارڈ کی طرف دیکھنا ہے, ہمیں اگریکلچر میں ریفارمز لانی
ہے. ہوائی پاکستان تب د انرجی ٹیکسونو زراعتو او صنعتی سانگو کے اصلاحات راوستل وی او این ایف سی ایوارڈ تب ہم بیا کتنا کول وی. ورسپانا ایکسپریس ٹریبیون لکھی چی دا پاکستان حکومت دا ایم ایف سر دا ڈالر نرخ دا مارکیٹ خوخی تا دا پریخودو پا اڑا خبرو تا ہم تیار شوی. ورسپانا بزنس ریکارڈر پا یو خبر کی ویلی چی امریکا ہم دا اوسنی اتحادی حکومت سر خپل رابطی زیادی کلی دی او دا ایم ایف او دا پاکستان دا حکومت ترمیانس خبرو کی دا پرلپسی تاتل ختمولو لپارا با دا امریکا دا خزانے دا محکمے زنی اعلی چارواکی ہم دا روانی میاشتی پا درویشتم نیٹا دا اسلام آباد سفر وکلی. دا وائس آف امریکا ڈیوا سرا خبرو کی دا اقتصادی چارو سیڑنکار شاہد محمود وائی.
سعودی عرب والا لکتا سو اس پرون کا آگے آگا فائنانس منسٹر چیدے آگے خبر اور دلی نو آگے ہم دا خبر کولا چی منگا یار پیسے ہو باور کو ہو پیسے بدا سے نور کو مخ کدا دا چی تاسو لینڈر سرا اگریمنٹ ہو کے ہو مطلب داوا چی تاسو مخ کیا ایم ایف لور شا ایم ایف سرا تاسو کین ہے خبر ہو کے کس تاسو خبر ہو سرا سمیگی نو بیا با منگم در پیسے در کو نو مقصد پاکستان پشاند ملکون دا دا یو پیغام ورکو چی اس دا سے دا مفت پیسے بنا در کو.
دا پاکستان موجودہ حکومت پدا سے حل کے دا ایم ایف پروگرام دا بیا پر زی کول لپار ہسے کوی چی ہیواد دا سخت سیاسی اڑی گڑی او دا اقتصادی ستونزو سر مخ دے او دا مرکزی بینک سر دا زر مبادلے ذخیرہ سلور اشاریہ درے ارب ڈالر پاتے شوی دا او پاکستانی روپے ہم دا امریکائی ڈالر پا مقابلہ کے ہر روز خپل قدر بیلی. ارشد حسین, وائس آف امریکہ, ڈیوا, اسلام آباد.
ترنو قدر منوردن خدا وائس آف امریکہ ڈیوا دا رازو د خیبر پختونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت له کابو لس کاله واکمنۍ سرته رسیدو وروسته څېړونکي وایي چې په دومره اوږده حکومتي موده کې دغه ګوند ولس سره د کړو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی. دوی وایي د پی ټی آی په حکومت کې بیروزګاری او نامنۍ څو چنده زیاته شوې ده. بل لور ته د څېړونکو په نظر د راتلونکي حکومت لپاره د ټولو نه لوی چیلنج او لوی ازمیخت به د بجټ جوړول وي. په دې اړه نور حال د ډیوی د خبریال عثمان خان په یو راپور کې اوري.
په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د دوو دورو واکمنۍ ختمېدو وروسته مخالفو سیاسي ګوندونو او عام ولس لخوا پرې نیوکې روانې دي او تور پرې لګول کېږي چې صوبې د تاریخي قرضو د بوج لاندې راوستلې ده. د صوبې په مالي چارو نظر لرونکي پوهان وایي پی ټی آی چې په انتخابي منشور کې کومې وعدې کړې وي لکه د روزګار ورکولو, کرپشن ختمولو یا د نورو ولسی منصوبو په هغې کې پاتې راغلي او د راتلونکي حکومت دپاره به تر ټولو لوی چیلنج د بجٹ جوړول وی.
پہلا ٹاسک بھائی بجٹ پیش کول. بجٹ کی اگی اے ڈی بی بس عمرہ استعمال کی زمونگ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام بس عمرہ ہی آغا سرا بیا تنخواہوں پورا کول. زما خیال چیز کم حالات اس روان دی چی ڈیولپمنٹ تقریباً بند ہے, تنخواہوں تو پارا پیسے نشتا, دا ډیر غټ چیلنج دی اغي سرا.
مخالف ګوندونه وایي تیر د پی ټی آی حکومت د مختلفو نړیوالو مالیاتی ادارو سره تر 900 ارب روپو پورې د قرضو اغستو معاهده کړي او په دغه کې 400 ارب روپۍ تر لاسه شوي چې د صوبې د تاریخ ریکارډ قرضه ده. خدا تحریک انصاف چارواکي دا تورونه ردوي او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د اطلاعاتو پخوانی مشاور بیرستر محمد علي سیف نن د ټویټر د لارې پیغام کې ویلي دي چې دا وخت په صوبې مجموعي قرضه 360 ارب روپۍ ده. خدا پی ڈی ایم اختلافی حکومت د 900 ارب روپو قرضې د دروغو پروپیګنډا کوي. نوموړي ویلي دي د 1000 ارب روپو په بجټ کې د قرضې شرح 25% ده. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن پخوانی غړي وایي صوبه کې د بی آر ټی په شمول بیلیون ټری سونامي او نورو لویو منصوبو کې ریکارډ کرپشن شوه. صوبه کې انډستری په ټپه ولاړه ده, خلک بې روزګاره دي, نو په داسې حال کې به دومره درنې قرضې بل حکومت څه ډول واپس کوي؟
خلکو د نشته, کارخانه بندې دي, نو بیا به د دې ملک د قرضو واپس کولو لپاره بیا څه لایم علي؟ نو دا زما په خیال دا حالات به نور هم زیات خرابېږي او دا ټول چې کوم آفت دی دا دغه تیر حکومت چې کوم په تیرو لسو کالو نه زموږ په دې صوبه مسلط کړی شوی او داسې مسلط کړی شوی چې هغوی ته دومره اکثریت ملاوه چې تاسو ګورئ چې په اسمبلو کې د دې خپل مرضي واک.
سیړونکي وایي هر حکومت قرضې اخلي او دا اغستو واک لري, خو اوس به دا کتل وي چې دغه قرضې لګول شوي چرته دي.
په دې وخت کې د بی آر ټي سره سره نور د عوامي د اولس د خوراک او د روزګار او د دې مسلې په دې صوبه کې په کار چې په دې باندې زیات انویسټمنټ شوی وي. که قرضې اغستې شي دا د دې اختیار و چې اغستې وي, او خبره دا ده چې هغه لګولي چرته دي اوس دا قتل پکار دي چې هغه بالکل عوامي ضرورت په بنیادونو باندې لګیدلی دي کنا دا په داسې منصوبو باندې لګیدلی دي چې هغه سره د پارټي اوچته شي نو که په هغه باندې لګیدلی وي نو زما په خیال دا مناسبه نه ده.
پوهان وایي د خیبر پختونخوا مالی کړکیچ د سومیاشتو خبره نه ده. وایي د عمران خان په مشرۍ کې په مرکز کې سلور کاله واکمنۍ کې هم دا صوبه د فنډونو نه محرومه ساتل شوې وه. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درنو قدر من اوردونکو دا وایس اف امریکا دی ودا وسم رازو رسنۍ او مطبوعاتو سره تړلی یو راپور ته چې د شخصي ټي وي اي ار واي د خبري څانګې مشر ماد یوسف پر ضد بغاوت او د یو شمیر نورو د فاتو لاندې عدالتي کاروي دوام لري او د خبرګون کې د خبريالانو د تنظیمونو مشران تور لګوي چې د هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل د یو ملما د رای پر اثر د ټي وي چینل خبريال پنهښ شوې ده او دا په دغه هیواد کې د میډیا د ازادۍ لپاره یو خطرناک ګام بولي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د پیر ولایت شپې راپور کې اوري.
دا ماد یوسف عدالت ته حاضرې په موقع د اغسر یو والی لپاره د خبريالانو تنظیمونو مشران او غړي هم د غلطه موجودو عدالتي کاروایي رستو وی او ای ډي وسره خبرو کې د خبريالانو سازمان پی اف یو جی مشر افضل بټ د اماد یوسف وزد درج مقدمه ته خبرګون کې صدا سی ویل.
اگر آج اماد یوسف کے پر فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے تو پھر کل پاکستان کا کوئی جرنلسٹ اس سے محفوظ نہیں ہوا.
کچر اماد یوسف فضد فرد جرم لیکن راتلون کی کہ دا میڈیا ہر یو کارمن ددے کاروائے سر مخکی دلیشی. افضل بٹ پا خبر دا دوی پا خواست باندے دا زی عدالت جد اماد یوسف فضد فرد جرم کاروائی راتلون کی فرورے میشت دوی منیٹے پوری زندہ ولی دا. دا اماد یوسف نے علاوہ دا قضی مرکزی ملزم حکومت مخالف تحریک انصاف گن شہباز گل ہم نن عدالت تا حضر شوے دے او عدالت دا خلاف ہم فرد جرم کاروائی دا کیس راتلون کی اوریدل پوری زندہ ولی دا. تیر کال دا اگست میش کی اے آر وائی چینل سر خبرو پا وقت شہباز گل دا آغی وقت دا فوس صلح جنرل قمر جاوید باجو باندې سخت نیوکه کړې وې. دغه بیان وروسته حکومت د شهباز گل او د ای ار وای چینل د خبرونو د سانګ مشر اماد یوسف په ضد د غدارې د ملک خلاف سازش او د ریاست په ضد اولس را پاراولو او بغاوت په تور مقدمات درج کړیو. هغه وخت د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله د شهباز گل بیان خپرېدل د یو منظم منصوبې برخه ګرځولې وه. دغه د ریزکو چارې ای آر وای انتظامی یا اړوندو چارواکو غوښتل نو د شهباز گل بیان نیخ په نیغه خپرېدو نه منع کولې شو، خو د ای آر وای چارواکي دغه حکومتي دریز بې ځایه بولي. شہباز گل دا پروگرام دا قربانو دا سوال جواب ورکړو کم چې دا شہباز گل حق او فرض دی، او زما په خیال دی کې بیا د اداري یا د چارواکو سره ذمہواری نه جوړیږي. وړاندې د پاکستان د صحافت لپاره نړۍ کې یو خطرناک ملک ګڼل شي. د اطلاعاتو وزارت لخوا سنټ ته وړاندې کړی شوی شمیرو تر مخه تیرو څلورو کالو کې په هیواد کې 200 خبريالان وژل شوي دي. وزارت پنجاب کې د 15 سند کې یولس، خیبر پختونخوا کې 43 او بلوچستان کې 3 صحافیانو د وجلو پخلی کړی دی. خو د اړی ګړی ښار بلوچستان نه منتخب سینیټر دنیش کمار تر مخه دغه صوبه کې د 10 نه زیات خبریالان وجلی شوی دی. په دې موقع د پارلماني چارو مرکزی وزیر مرتضی جاوید عباسی دا پخلی هم کړی. وجل شوی 200 صحافیانو کې یوازې د یو ملزم گرفتار کړی شوی دی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
وی او اے ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
ہر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلی ویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدلے شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بھی چینل یو سل دری
ہر ورځ سلیریش ساتا.
قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا دیو ده اوس هم راجو د افغانستان په اړه یو راپور ته چې د ملګرو ملتونو تعلیمي علمی او کلتوري اداري یونسکو وایي چې د 2023 د جنوري 23 نیټه چې د زده کړو نړیواله ورځ ده دا ځل به دا د افغان جنو او ښځو په نوم باندې ونومول شي. بلخوا د سپین ماڼۍ له مخې نه واخله تر لندن، ټورنټو او د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو د غندلو لپاره احتجاجونه شوي دي او له نړیوالو غوښتل شوي چې په طالبانو باندې د فشار راوستل شي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار نوشیروان قلندر په یو راپور کې.
د متحده قانونو د تعلیم او فرهنګ څانګې یونیسکو ویلي دي تعلیم نړیوال بشري حق ګڼي او دا وخت د افغانستان نه علاوه بل داسې کوم هیواد نشته چې د جینکو په تعلیم او د ښځو په کار کولو یې بندیزونه پسې کړي وي. یونیسکو د جنوري په 23 نیټه نیویارک ښار کې د افغان نجونو د حقونو په لړ کې یوه غونډه هم رابللې ده. د روانې میاشتې جنوري په 14 نیټه هم د سلامتی کونسل په غونډه کې افغانستان کې په ښځو او جینکو د بندیزونو غندنه شوې وه.
We urge the Taliban to immediately موږ په طالبانو زور راغلی چې د خزو او جنکو خلاف دې ظالمانه ګامونه پورته کول په فوري توګه ودروي او د شورا د غوښتنو پرنا کې دي د سیاست، اقتصاد او تعلیم ترڅنګ په هر څانګه کې برابر حقونه ورکړي.
د ملګرو ملتونو یو پلاوی کابل ته تللې او هلته د طالبانو مشرانو سره ملاقاتونو کې د خزو د تعلیم، کار او اولسي ژوند په اړه نړیوالې اندېښنې ورخکار کړې دي. دوه اونۍ وړاندې د متحده قانونو د بشري حقوقو کونسل په یوې غونډه کې ویلي شوې افغانستان کې حالات د اندېښنو وړ دي.
افغانستان روس تر بلې بدو حالاتو خواته روان دی او دا د نړۍ د ټولو برخو لپاره یادونه ده چې دا روانونکي سوچ د څه خبرو علت ګرځېدی شي او خزي د زور لاندې ساتل د دې یو مثال دی.
څکه هم افغان طالبان وای دوی به بیرته د شریعت په چوکاټ کې د جنکو د تعلیم او خزو ته د کار کولو زمينه برابر کړي، خو امریکا وای افغانان به یوازې نه پرېږدي او د خزو د حقوقو ترڅنګ د بشري حقوقو د یقیني کولو لپاره به تر هغه وخت پورې په طالبانو فشار جاری ساتي تر څو چې افغانانو ته خپل قانوني او پیدایشي حقوقونه نوي ورکړي شوي.
حتمن زه د ډیرو افغانانو په ناامیدۍ او خفقان پوهیږم چې وای مونږ ډیر ملاتړ ته ضرورت لرو چې د داسې کړنو په وړاندې خبرګون وخایو. زه وایم دا ډیر مهمه ده ځکه اول دا په ډاګه کوي چې د افغانانو سره نړیوال پیوستون او ملاتړ موجود دی. دا سرګندونه یوازې د طالبانو سره د خبرو لپاره نه دی بلکې د افغانانو سره خبرې کول دي او افغان ولسته د ملاتړ ډاډ ورکوي او افغان میرمنو ته وایو چې مونږ در سره څنګه په څنګه ولاړ یو. دا سمه ده چې افغان ولس په کار ده د ملاتړ او خبرګونونو نه زیاته تمه ولري. طالبانو د لویدیزو هیوادونو د رخصتو په جریان کې د دې ډول فرمانونو په صادرولو د توجه جلبول غواړي، لکه څنګه چې ما د هیوادونو د استازو سره خبرې کړې دي. غواړم په مطمئنه طریقه ورسره ووایم چې دوی شپه او ورځ هڅه کوي چې څنګه وکولی شي چې د افغان ولس او میرمنو سره مرسته وکړي او طالبانو ته دا روښانه کړي چې د دوی غیر مسؤلانه کړنو بدې نتیجې شته.
د امریکا په شمول برتانیا، کینیډا، اروپا او د نړۍ یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو د تګلارو او په ښځو او جینکو د بندیزونو او د مخالفینو خلاف د غیر قانوني کاروایانو په ضد احتجاجونه شوي دي. دوی د نړۍ نه غوښتنه کړې ده د طالبانو خلاف دی د افغانانو مرسته وکړي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگتن ڈی سی.
درنو قدرمنو اردوونکو، په افغانستان کې مو د جنو او مېرمنو په تعلیم باندې د بندیز په اړه د افغانانو خبرګونونه واوریدل چې ووم لیدل چې د واشنگتن ډي سي په ګډون په د نړۍ په یو شمېر مهمو ښارونو کې په دې اړه احتجاجونه کړي دي او غونډې کړي دي. خو په ورته وخت کې په یو بل راپور کې به واوري چې د امریکا په کالیفورنیا کې د عائشه وهاب په نامه یو افغان مسلمانه د لومړي ځل لپاره د دغه ایالت سنیټر ټاکل شوې ده. عائشه وهاب په نیویارک کې زیږیدلې وه. مور او پلار یې هغه مهال مړه شوي وو چې دا لا ډېره وړه وه. وروسته بیا دا د خپل خور سره په وی بلی افغان کورنۍ کې را لوي شوې ده او بل اخره د پولیټیکل ساينس د فاکولټي له لوستلو نه ورسته د اداري او تجارت په برخه کې ماستری هم کړې ده، یعنی ام بي اي هم اخیستې ده. د په دې اړه نور راپور او نور معلومات له کالیفورنیا څخه د وی د خبريال راشد فراز په یو راپور کې اوري.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې جنکو ته د تعلیم او میرمنو ته روزګار او په سیاست کې د برخه لرلو اجازه نه دی ترلاسه. خو د امریکای په کالیفورنیا ریاست کې یو افغان میرمن په خپل مهنت او د ټولنې په مرستې سره د امریکای په سیاست کې یو نوی تاریخ جوړوي.
دا هیڅ توپیر نه لري چې ستاسو تعلق د کومې ټولنې او مذهب سره دی، کومه ژبه وای او د کوم ځای راغلی یې. امریکا د امکاناتو ځای دی چیرې چې هر تن خپل خوبونه په یو پر امن ماحول کې رښتیا کولای شي.
عائشه وهاب اولنې مسلمانه او افغان میرمنه ده چې د کالیفورنیا د سېنات غړي جوړه شوې. میرمن وهاب د دسمبر په 15 نیټه د خپل سوکې سوګند د ریاست په سرخار ساکرامنټو کې پورته کړی وو او یو ځل بیا فریمانت خار کې د خپل حلقې رای ورکونکو په وړاندې سوګند پورته کړی.
زه ستاسو مننه کوم چې د یوې افغاني کډوالې کورنۍ نجلۍ ته مو د خدمت موقع ورکړه.
د افغان ټولنې فعالین وایي د میرمن وهاب د سېنات په سوکې بریا د افغان امریکایانو لپاره یو تاریخي موقع ده.
ای شباب، زموږ لپاره افتخار ده چې د افغان په دومره ځواني کې هغه انتخاب شوی ده او دا آسان کار نه و. د کابل د زموږ یو تاریخي ونده او ډیر کسان دلته راغلي ده چې د تعلیف او د قسم مراسم دلته د کمیونټي لپاره.
عائشه وهاب د کالیفورنیا په سیاست کې ګډون په کال 2013 کې د هیواډ خار د شورا غړي جوړیدون پیل کړی وو. هر څوک میرمن وهاب ته د کالیفورنیا په سیاست کې د ګڼ شمیر سیاسي شخصیتونو لکه اټارنی جنرال راب بونټا او پخوانی سېنیټر باب ریکوسکی ملاتړ ترلاسه وو. خو میرمن وهاب وایي چې د دې باوجود هم د انتخابي کمپین دوران یو شمیر د تعصب ډک بریدونو سره مخامخ وو.
په دې انتخابي ځغل کې زه وخت په وخت د نسلي او مذهبي تعصب، جنسي تیرو او د مرګ له ګواښونو سره مخ شوم، خو ما په هر موقع خپل دفاع په زړورتیا او استقامت سره کړی.
په کالیفورنیا کې د کډوالو د حقونو وکیل سپوګنې ناصری تملری چې عائشه وهاب د کومې زړورتیا او استقامت سره خپل سیاسي هلې ځلې مخ په وړاندې بوتلي، هم د غرنګ باد مهاجرینو او په خصوصي توګه د افغان کډوالو د حقونو لپاره خپل غږ پورته کوي.
مخکې د دنس سنټر او د هیوارد کانسل وومن وه عائشه جان د افغانانو لپاره ډیر مرسته کړې وه چې د نوې افغانان امریکا ته راغلي وو، د دې لپاره هاوزینګ، د دې لپاره روپی پیدا کړي، د کورونه ولري. د مارځ د ان شاء الله دا به کوشش وکړي چې کډ سټیټ اف کالیفورنیا نه یو کم فاندینګ ورته وسی افغانانو ته چې لږ کومک ورسره وسی.
میرمن ناصری زیاتوي چې په یو ټولنه کې داسې رنګ لاستر وړنې نور وګړي هم هڅوي چې خپل خوبونه رښتیا کولو لپاره په دوامداره توګه مهنت وکړي. راشد خټک، وی او ای، دیوا، سان فرانسیسکو.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نه ښکاری چې څنګه یې وینو، موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
درنو قدرمنو اردوونکو، له افغانستان او امریکا نه چې ورتیر شو چې د خزو د ستونزو په اړه او د خزو د لاسته راوړنو په اړه مو راپور واوریده، ورزو پاکستان ته په پاکستان کې د خزو پارلماني ډله او د جرمني د غیر حکومتي تنظیم یا اف ای اس د سیوري لاندې غونډه کې د پاکستان په پارلمان کې د خزینه غړو لپاره په کلنۍ بودیجه کې یا په کلنۍ بجټ کې د نارینه غړو په څیر د مالی برخې په ځنګړ کې دوه باندې ټینګار شوی دی او د خزو د حقوقو مبارزینو ویلي چې یو ټولنه تر هغه پورې پرمختګ او ترقی نشي کولای تر څو چې خزې هم د نارینه سره وګه په وګه مبارزه وکړي او په د ترقی او پرمختګ په چارو کې برخه واخلي. نور حال اسلام آباد نه د وقار احمد په یو ویډیو راپور کې
د پاکستان په کلیز بجټ کې د هیواد خزو ته برابر برخې ورکولو په سر لیگ غونډه کې د پارلمان خزینه غړو او د خزو د حکومت مبارزینو اویل باید د پاکستان په بجټ کې د خزو په نامه مختشوي فندونو په آزادانه توګه پلټنې وکړي شي چې آیا دغه فندونه په خزو مصرف کیږي او کنا.
پاکستان کی خواتین ہماری طرف دیکھ
د پاکستان خزی په پارلیمان کې کارکون کو زنانا غړو لوري تګوري او تملری چې دوی با زمنګ لپاره کاروږي خو موږ په خپل د سنفي توپیر ښکاریو. مثال په توګه سړو غړو ته فندونم زیات ملاويږي او سړی په بورډونو کې ناست وي چرته چې د فندونو ویشت کیږي.
د خزو د حکومت مبارزین وای پاکستان تر اغه پرمختګ نشي کولای تر سوچ پټولنه کې خزو ته سماجی انصاف ورنکړي شي او مهمه ده چې د بجټ په تیاری کې خزو ته د آبادۍ مطابق یو شان برخه ورکړي شي.
هسی خو خزی د ټولي آبادۍ اکثریتي برخه ده او دا هم ویل کیږي چې خزه به په هر څه کې لومړیتوب بولري خو چې کله د بجټ او د پیسو خبره راشي نو بیا خزه شاته ساتل کیږي او لپامه غورځول کیږي او باید چې خزه ته په هر میدان کې د برابرۍ حق ورکړل شي.
د کال 2010 د سر شمیرو تر مخه د پاکستان نږدې نیمه آبادی په خزو مشتمل ده خو د حکومتي کاروبار د وسیلو او اقتدار په ویش کې د توان لرلو باوجود په هیواد کې زنانه او سره منصفانه چلند نکیږي.
انسټیټیوشن کې اندر جو
زما په انداز ادارو ته نن افسر شاهي د شوزو په چارو سترګې پټی کړی دي او لدې پرته چې وای د شوزو لپاره به بجټینګ کوي خو بیا کله موقع یا وخت راشي نو نوري چشمه په سترګو ملګوي.
پوهان وای د بجټ په تیاری او د معاشي پالیسو د جوړښت په محل د خزو ضرورتونه په نظر کې نیول ضروری دي ځکه چې د پارلیمان په چارو کې 80% برخه خزه اخلي او دای د قابلیت ژوندې ثبوت دی.
موږ به سماجی انصاف څنګه ترلاسه کوو؟ د دې لپاره اړین ده چې د زرایو شتونوالی وي او بجټ کې برخه کې خودل شي او دا ځکه چې د سنفي انصاف پر وړاندې لومړی ګام هم بجټینګ دی.
د ګلوبل جنډر ګیپ د کال 2022 د ریپورت تر مخه پاکستان دا وخت د سنفي یووالی په نوم لړ کې په سلورم نمبر دی. یوازې عراق، افغانستان او یمن ترې شاته دي.
پاکستان کی 230 ملین
کده پاکستان 22 کروڑ آبادی کی 50% خلق د غربت د کرخ لاندې ژوند کوي نو ښکارا ده چې پدې کې 20% خزی شامل دي او د غریبه تر ټولو لوی پیټه هم د خزو په سر پریوزي.
د پارلمان خزینه استاذ وی باید د ژوند په هر برخه کې خزو ته لومړیتوب ورکړل شي ولې چې تر څو خزه پرمختګ اونکړي نو ټولنه هم په وړاندې تګ نشي کولای. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
اندرنو قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم راځو دی بل راپور ولوري ته چې لنن وکاله مخکې په بچا خان پونتون باندې بری تر سره شوی و. نن د هغه بری د اوه مکلیزه و. په دې مناسبت په پونتون کې د وژل شوی او ماشومان او په یاد باندې و غونډه جوړه شوې و چې په غونډه کې د غوښمانو او دغه ډول د پونتون د تنظیمي کسانو ته چې په دغه بریټ کې وژل شوی و د هغوی د قرباني واستاینه شوې ده او د هغوی په حق دعا شوې ده. د ډیبي خبريال ارشد مومن پرې یو راپور سره
په بچخان په هنتون د کال 2014 په 6 جنوري ترهګری بریج شوو چې پکې د په هنتون چارواکو په وینا سورلز د کونکي او د انتظامی سلور غړي وجل شوو او تر شلو زیات پکې ټپيان شوو. د دغه بریج مواري د تحریک طالبان پاکستان د ګیدړ ډلې منلې و. نن په په هنتون کې د وجل شو انتظامی غړو او د زده کونکو په یاد کې غونډه را جوړه کړې شوې و.
او دا پسندو 16-20 جنوری دا واقع شو دا اغه نه د اوسه پورې نه مور د کټ نه پاسې دي شي نه ز پخپل چال چلې دي شم چې څومره درد ما ترسي کنه نو هغه بل چا ته خو نه رسي کنه چې وی وو زه هغه ګرمي چې کم زه ور بلیږي بچي الواز زما او زما په ملا تیر مات شو خلک ار سو وی خو زما د اوسه پورې لا ز زلانه کو د شپې د
په کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول هم وسلوالو برید کړو چې نږدې 100 ماشومان پکې وژل شوي وو. د بچخان پوهنتون او په آرمی پبلک سکول کې د وژل شو ماشومانو مور او پلار ګیله کوي چې د برید ذمهوارې لا اوس هم نه دي په ګوته کړې شوي. خو د پاکستان پوځ د کال 2013 په 14 دسمبر ویلو په ملک کې جوړو پوځي عدالتونو په 212 قضیو کې 500 فیصله کړي او په دې کې 310 ترهګرو ته د مرګ سزا هم اورول شوې ده. پوځ ویلو په دغه سزاوارو کې په بچخان پوهنتون برید کوونکي هم شامل وو.
پوره چې د دهشتګرۍ په وخت کې موږ کوشش هم کوو چې خلکو ته چې کوم سکیورټي ورکو سټوډنټان دي تاسو وینئ
دلته داخلو د پاره راضی او خپل د تعلیم لړۍ دوامدار ساتلې ده. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیوا، چرسدا.
درنو قدرمن اردوونکو، د وایس اف امریکا دی ودا کلی وی خونه د نام نه یو او د نخټو او ناخوالو او ترهګری جبریدونو په اړه راپورون اورو. بل پلو د خان عبدالغفار خان 15 تلین په مناسبت په پیښور کې غونډه پرانیستل شوې دي چې یو ونی به دوام وکړي. په دغه غونډه کې په بیلابیلو موضوعګانو باندې سیمینارونه وي او پوهان به د باچا خان د سولې او سیاسي خدماتو په اړه رڼا اچوي. نور تفصیل د مدثر شاه او هاشم علي په یو ویډیو راپور کې.
د خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشورو 15 او داغه د زوی خان عبدالولی خان ولسم تلین دستورو با قاعده پرانیستا باچا خان مرکز پیښور کې وشو. په دغه مهال د عوامي نیشنل ګوند صوبایي او مرکزی مشران موجودو. پوهانو د باچا خان په ژوند او سیاسي مبارزه رڼا واچوله. د ویل دغه د مبارزې ګڼ اړخونه وو نو ځکه د دواړو مشرانو د تلین دا پروګرامونه به د یوې اونۍ نه زیات دوام لري.
اغه فکر مبارزه دا غره تعلیم مبارزه وا دا غره ادب مبارزه وا دا غره خپل خوره دا وسایل مبارزه وا نو د دې لپاره یو رز کافی نه ده. نو دا فیصله 2018 کې شو چې دا به یو ونه منځري کی او اغه ونه کې به و مختلف برخه وي. تاسو دې ځکه ګوره جنن افتتاره اول نه ورځ ده او پاره کې تاسو مختلف سټایلونه ګوره.
په 28 جنوري به مشاعره او سیمینار وي چې پکې به پوهان په موجوده سیاسي حالاتو خبرې کوي. په 28 جنوري به د پیښور تنظیم د سوري لاندې پروګرام کیږي. په 28 به 4 کې د باچا خان ټرست کمپلیکس د تیږې ایښودو دستوره وي. په 30 به د باچا خان او اسلام په موضوع یو سیمینار وي. دغه شان نورو پروګرامونو کې د موسیقۍ د خدایي خدمتګارانو خپلوانو ته د جایزو ورکولو پروګرام او نور شامل دي. پوهان وایي داسې پروګرامونو سره د باچا خان د سولې پیغام سیمې او نړۍ ته په خطرې کې رسیدې شي.
د سره دا میسج چې کوم دی د باچا خان د امن د سولا او د عدم تشدد پیغام چې کوم په ما خلک نن سبا دنیا ډیر ضرورت لري دغه بنګ ګډ ګډ تر سوالو کوشش کړی دی او ان شاء الله دا ډیرو تر رسیدلی هم دی. داسې نه ده چې هغه تر رسیدلی دی. تاسو کوم ګوري ولسی پاسون
هغه تاسو مخکې دي او خلک خپل را پاسي
باید وایو. باچا خان اتل سو نوی کې د 400 دی عثمان زو کې زیږیدل او د فیرنګي په ځدی اوږد سیاسي مبارزه کړې و او د لړکې سوزل بندي شوی. جنوري 1978 کې د دې فانی دنیا نه رخصت شو او د افغانستان جلال آباد خار کې خارو ته سپارل شوی دی. د غرس خان عبدالولی خان 1918 کې زیږیدل او 2008 کې وفات شوی دی او قبر ولی باغ 400 دی کې دی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر.
درنو قدر منردون کو د سیمې پاړه یوش مې نور راپورونه هم لرو چې پاغه کې به د پولیو د ناروغي پر ضد د واکسین چارو پاړه یو راپور وي. خو تر هغه مخکې په نړیوالو مسلو کې د اوکراین پاړه راپور لرو چې اوکراین د نړۍ نه د روس پر ضد د نورو ټانکونو او نورو درنو وسلو د غوښتنه کړې ده او په ورته وخت کې په جرمني کې د اوکراین سره د مرستو یو غونډه شوې و چې کوربتوب د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن کوله او هغه هم د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دغو غوښتنو ملاتړ کاوه. په دې اړه نور حال زموږ د همکار بختور شاپ یو راپور کې اوري.
د جمعې په ورځ په جرمني کې په یو ډونر کانفرنس کې د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکي خپل غربي ملګرو نه په یو ساده پیغام کې غوښتنه وکړه زمونږ سره د وسلو مرستې ګلندای کړئ. نوموړي د ویډیو لینک په لاره په جرمني کې د امریکای په ریمسټاین ایئر بیس کې د یوکرین په لوی ملګرو یوې غونډې ته دا خواست کړي. په دغه کانفرنس کې د روس په ضد یوکرین په لاره غربي ملکونو د یوکرین په جنگ کې د مرستو په لارو چارو سلام مشورې کولې. خاغلی زلنسکي د غونډې ته وویل ملګری هیوادونه د ټانکونو په شمیره خبرې نه کوي بلکې زر تر زره د لیګلو په لارو چارو د خبرې وکړي چې د روس پاوس په شاو تمبوي. د یوکرین د صدر د غوښتنو په ملاتړ کې د امریکای د دفاع وزیر لاید آستن وویل منګلا په دې لړ کې ډیر څه کول پکار دي. دا د یوکرین په جنگ کې یو فیصله کون مرحله ده. د یوکرین اولس منګه تسترګي دي، روس هم منګه ته ګوري او تاریخ به هم دا وخت یاد ساتي. په دا کانفرنس کې د ناتو د غړي هیوادونو ترڅنګ د 50 ملکونو استادو ګډون وکړو. د جرمني د غونډې نه وړاندې امریکا او جرمني دواړه یوکرین ته د ټانکونو د استولو په لاره خاموش وو. د دفاع وزیر لاید آستن زیاته کړه امریکا به د یوکرین د خپلواکۍ ملاتړ جاری ساتي. د یوکرین صدر زلنسکي د زیارت په ورځ په یو ویډیو پیغام کې ویلی د دوی ملک لبا سخت فیصله کول وی او دوی د امریکای لخوا د یو مضبوط پوځي ملاتړ په اړه هیله مندي. هر څه که یوکرین وای د ټانکونو ملاتړ به ورسره په جنگ کې مرسته وکړي، خو روس د جمعې په ورځ ویلي د ټانکونو رسد به په دغه جنگ هیڅ اثر وانه چوي. د روس صدارتي ترجمان دیمتری پیسکوف په ماسکو کې خبريالانو ته ویلي منګه بیا بیا دا وایو دغه د وسلو رسد به په جنگ کې هیڅ بدلون رانه ولي بلکې یوکرین او یوکرینی اولس د پاره به نورې مسلې جوړې کړي. نو موړي ویلي غربي نړۍ به په خپل دغه خوبونو ستومانه شي چې ګنې یو ورځ به یوکرین په دغه جنگ کې بریالی شي. امریکا تیر ورځ یوکرین سره د ټانکونو نه علاوه نوره د 2.15 ارب ډالرو پوځي مرسته اعلان کړې ده چې ورسره په تیر یو کال کې امریکایي مرستې 20 ارب ډالرو ته ورسېدلې.
درنو قدرمن اردوونکو په کوټه کې د پولیو یو کارکونکو وایي چې اوس 300 هغه کورنۍ د پولیو د واکسین چارو ته تیار دي چې په خوای دغه واکسین مخالفت کاوه. په دې اړه نور حال د سیمې څخه د رفیع الله مندخیل په یو راپور کې اوري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو پولیو کارکونکو وایي په سیمه کې 300 کورنۍ چې مخکې ریفیوزل یا انکاری به او ساماده کړي چې خپل ماشومان ته د پولیو ضد وې کترې ورکړي. د کوټي پر سبزل سړک کوزبک بازار ته چیرمه سیمه کې پولیو کارکون کې صفیا وایي ل 13 دریو کلونو د پولیو کار کوي او په دې هله ده چې یو وخت به د پولیو وایرس له بلوچستان او پاکستان څخه به بشپړه توګه ختم شي.
څه خلک داسې دي چې په مشکل باندې کور کو لیکن کور ګرده مجدا مهنت د اعظم دی چې مجدا د پاکستان سره د پولیو په دغه وایرس ختم کوم. اوس وینې موږ په دا یخ کې په دا ټف موسم کې موږ راغلي دا پروګرام کو ټف کو د دغه خاطر سره کو چې بای زموږ ملک سره دا بیماری دا وایرس ختم شي. زموږ ملک دا موزي بیماری سره پاک شي.
دا یادې سیمې یو سیدونکو نواب خان وایي د نه یوازې خپل ماشومان ته کتري ور کوي بلکې گاونډیانو ته هم وایي چې خپل ماشومان ویکسین کړي. هغه په سیمه کې له پولیو ټیمونو سره په کار کولو کې هم مرسته کوي.
پر موږ کوشش دي چې موږ بچان د مازور څخه بچاو شي اور موږ کوشش کوو چې دا ټیم هم سر ډیر تاون کوي اور موږ خپل هم تاون سر کوو چې موږ بچان چې د مازوري بچاو شي. موږ د پولیو کتري بالکل کو دا بالکل صحیح دي او په دې کې څه غلطي گنجائش نه سره چا غلطي وکړه دغه بچه به مازور وي. یو مازور بچه چې چا په کور کې دغه سنبالیدن ډېر مشکلات وي د پلار د مور لپاره د کور فیملی لپاره. موږ دا نه غواړو چې موږ بچان مازور سي.
په بلوچستان کې روغتیايي چارواکي وایي چې د رفیوزل یا انکاري ماشومان او شمیر اوس له 4000 تر 5000 پورې دی چې دا غو د آماده کولو لپاره هم هڅې روانې دي. په بلوچستان کې په روان کمپین کې 25 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې او وایټامینې ورکول کیږي. رفیع لامندو خیل وایس اف امریکا دیوا کوارټر.
درنو قدرمن اردوونکو بلوچستان څخه بل راپور دا لرو چې د بلوچستان په شمالي برخو کې د مهال واورې روانې دي. بارانونه دي یو شمېر سرکونه ترل شوې دي. خلک که څه هم خوشاله دي چې د بارانونو برختونو سر به د اوبو کچه پورته شي خو په ژوند کې ورته زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. په دې اړه نور حال د نعمت الله سره دی په یو راپور کې.
د بلوچستان ایالت شمالي سیمه توبه اڅکزي توبه کاکړي زیارت کان مترزي او درکوژک چمن باندې د تیر ورځ څخه د واوري سلسله روانه ده چې د بازو سیمو څخه داسې اطلاعات رسیدلې دي چې حالت تر یو پټ څخه هم زیات واوري ورېدلې ده. سلامل لوی لاري هم بندي سوي دي. خو د پیډیمي چارواکي وای چې د کوټي چمن او د کوټي ژوب لاري د درکوژک او د کان مترزي پر مقاماتو باندې د جدید ماشينري په زره خلاصې ساتلې دي.
او دا د پیډیمي مشنګری دا مشنګدا لدې باندې موږ دا واورم لري کول مخله خواله بلیډ باندې واور لري کول شاته بیا د مالګ سیستم دی. بیا مالګ پرپاشو بیا دا واور دوباره نه نسی. نو ماشان لا توبه جو دا خواور شو سبه د ډیره سخت واور شروع ولا روزه پور دا شروع دا. نو موږ کوشش کوو چې ان شاء الله خلکو ته تکلیف نه ورسې او موږ ټریفیک جاری ساتلې دی.
د بلوچستان بیړني حالاتو کې کار کوونکي ادارې پی ډی ایم په ایالت کې د مخ څخه د واورین بیړني حالات نافذ کړي وو او چارواکو ته ټول اورګانونه چمتو الګ کې ساتلو حکم یې کړی وو. خو تر اوسه د یوې سیمې څخه هم نه د ځاني او نه د مالی تلفاتو خبره مخ ته راغلې ده. خو ادي خلک وایي د واوري او برانونو ورېدو څخه کال آبادیږي خو د یخ کچه زیاتېدو څخه د دوی په مشکلاتو کې نور اضافه وسی.
کوي وانان دا ګټ سره باتیږي پر دا باران او دا واور سره دا ګټ علاقه په باندې یو شی که خاشي
بان علم ستي هغه ډېر تباه دي. زه کوي خواته ګرانی پر برابر دي وړي دي 14000 روپی دي. بل خواته د ګټکو ترتیب هم نه دی په برابر 14000 روپی ګټکو یو من دي.
شنو د پاره د برمو د پاره نو نقصان بیا هم دي. خوار غریب تباه او برباد دي. ابل افلا پر دې شار باندې طوفانونه رااله خوار غریب او درخواستونه جمع کله خلک ځان پر واچوي.
د نوی کال اولنۍ واورین موسم څخه خوند اخسول د پاره ځای خلکو د غرنی سیمو او د سلګری مرکزونو په خوا مخ کړی دی. اپلو تعداد کې غرنی سیمو ته رسیدلې دي. دغه سلګر وایس د واور لیدو د پاره د ګرم علاقو خلک دی باید درې کوژک زیارت او نور سلګری مقامات ته راسي.
د کراچي والا او پنجاب والا او دا نور دی مریو دا ځان ته سي د مریو د دې بجا دي تر اسنه ته شدا موسم انجوای کی د شه برابرې په زیات مقدار سره سوي ده.
موږ هم ته کوژک لغلی ده. کوژک ټاپ علاقه ده. موږ ته موږ دا واور لغلی په ډیر ټیم باندې دونه واره نو سوي که په ډیر تعداد کې دلته واره سوي ده. نو موږ د موسم په چکر لغلی ده د موسم انجوای کو.
د توبا اڅکزي او توبا کاکړي په لیرو پرتو سیمو کې په لوی کچه واوري کې دول عمله هلته په زیات شمیر آبادی ماسوره ده چې د خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري. دغه سیمه خلکو د حکومت څخه د دوی لوی لارې خلاصولو غوښتنه کړې ده. خو د سیمې چارواکي وایي چې لیرو پرتو سیمو لارې خلاصولو لپاره هم عملیات پیل کړي دي او ماشينري لېږلې ده. ډیر ژر به د توبا اڅکزي او توبا کاکړي لارې خلاصې کړي. خو مسمیاتو دغه اټکل کړی دی دروانی برانی او د واورنی سلسله پس زیات یخ را روان دی. د بلوچستان ایالت په شمالي برخو کې به د شپې په مهال د تودوخې درجه منفی اته ته وغورځيږي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
درنو قدرمنو اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د دې خبرونې په وروستیو شیبو کې تاسو سره یو بل راپور هم شریکو، خو تر هغه مخکې باید د دې خبرې یادونه وکړو چې تاسو کولای شئ د وایس اف امریکا ډیوا دغه ټول راپورونه، ګردمیزونه، پروګرامونه او خبرونه د وایس اف امریکا ډیوا پر ویب پاڼه باندې ومومئ چې وی او ای ډی ون نیوز ډاټ کام دی، او دغه ډول په فیسبوک باندې هم د هغو ملیونونو مینوالو له کتار سره ملګري کېدلی شئ، او د وایس اف امریکا ډیوا دغه ټول خبري توکي لیدلی شئ، اوریدلی شئ، او خپلې تبصرې او کمنټونه پرې هم کولای شئ. درنو قدرمنو اردوونکو، د نن ورځې په دې خبرونه کې په امنیتي حالاتو باندې هم موږ راپورونه لرل چې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمه، په تخته بیګ سیمه کې د پولیسو په پوسټه باندې برید وو، او دغه ډول په بلوچستان کې هم د یو اورګاډي باندې برید شوی و. دغه دوه پیخو ترڅنګ د باچا خان د تلین په اړه هم تاسو راپور شریک سو، او د وادي او ژمنې سره سم راځو وروستي راپور ته چې د تلاسیمیا په اړه ده. او ډاکټران وای چې په پاکستان کې په څنګه ټکو په خبر پښتونخوا کې د تلاسیمیا د ناروغي او شمیر د تیرو کلو په پرتله زیات شوی دی، خو دوی وای چې د مخنیوي لارې چارې شته، او دا کومې لارې چارې دي دا به تاسو د فرشنواري په راپور کې واورئ.
د روغتیا چارو پوهان وایي په خیبر پختونخوا کې د خلکو د ناپوهتیا، قانون نه عملي کولو او ځینې نورو علتونو د لاسه د تلیسیمیا په رنځ اخته شو ناروغانو په شمېره کې کال په کال زیاتوالی راځي. دوی وایي که د واده نه وړاندې د یاد رنګ د معلومولو په اړه د هلک او جینۍ طبي ټیسټ وکړلی شي، نو دې سره د تلیسیمیا د ناروغانو په شمېره قابو راتلی شي.
نو بزمون غوډیز به ته خو ان شاء الله ټیسټونه میشتونه موک ټولی صفاری خیره ده. بازار ټیلر دې نظر ته بس دی ویني کمه اوس راغله واده نه بعد واده مې مولا کړي اوس سه خیره یو ډورم شه. نو دا دې خپل ځان اختیار په مونږ باندې ډیر لازمی دی جی چې مونږ ټیسټونه کو دا اره یو شی ټیسټونه کو، او مونږ د خیره سره چې ټیسټونه صفاوی نو سړی لګ بیغمه وي بیا روس تکلیف نه دا مخ دغه خره کنه جی چوشي.
د غیر دولتي ادارو د شمیرو ترمخه په خیبر پختونخوا کې د تلیسیمیا پرنز اخته شو ماشومان شمیره د شل زرو نه زیاته شوې ده. د روغتیا چارو پوهانی وایي د تلیسیمیا پرنز اخته شوي څه اتیا فیصد ماشومان هغه دي چې مور پلار واده په خپلوانو یا خاندان کې دننه شوی وي.
بیټا تلیسیمیا میجر مخنیوی چې دی یو ډیر اسانه طریقه ده چې واده نه مخکې ضرور دا سکریننګ ټیسټ ایچ بی الیکٹروفوریسس ټیسټ تاسو وکړئ. نو دا د ټول عمر کړهو نه مور پلار ټوله فیملی بچي د مرض کې چې د میاش کې دوه درې ځله بلډ لګول کینولا لګول د مور پلار ټول ورځ وسره لګي د ماشوم ټول ورځ وسره لګي یو نارمل لایف نه وی. هغه نه علاوه چې د فاینانشلی ټول فیملی ډیره سفر کیږي، ایموشنلی ټول فیملی ډیره سفر کیږي.
خیبر پښتونخوا یې سم لای په کال 2009 هم کې د صحت د خوندیتوب یا تحفظ په نوم یو قانون جوړ کړای د کوم تر مخه چې د واده نه وړاندې د هلک او جینۍ د تلیسیمیا او د تور زیړی ټیسټونه کول لازمی ګرځول شوې دي. ډاکټرانی وایي د واده نه وړاندې طبي ټیسټ کول ډیر مهم دي، او دغه ټیسټ اسانه سره او عام طبي مرکزونو کې کیدای شي.
جی مخنیوی دا سې کیدی شي چې واده نه مخ کې د تلیسیمیا ټیسټ وکړي شي، او حکومتي ادارې دې ته ټیسټ واره کې او د مرز واره کې نور پوها خوره کې پاوام کې، اور دا بل چې کوم پاسچر دی د دې امپلیمنٹیشن د چې شروع شي نو د دې وجه به ان شاء الله تلیسیمیا نیو کیسز به ډیر حد پورې کم شي.
د غیر دولتي ادارو شمیرې ښایي د هیواد په کچه هر کال د وو زرو نه زیات د وینې د کمی سره مخ د تلیسیمیا ښکار ماشومان پیدا کیږي، او هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره د روغو تنانو د وینې ته محتاج وي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیخور.
د پولیو بیماری د ټول عمر معذوری ده. د معذوری د تماشین خپل ماشومان ساته، او کامیاب ترین لوبغاړي جوړ کې، او په هر یو مهم کې خپل ماشومان ته د پولیو ساس کی ضرور ورکه. ډیره مننه.
درنو قدرمنو اوریدونکو له ملتیامو یو نړی مننه د وایس اف امریکا دیو ده د دې خبرونه پروډوسر و زمګران همکار عبد حسین او په تخنیکی انجنيران و هیلن او جان. زه د دې خبرونه کوربا مجاهد جواد هم له تاسو اجازه غواړم تر بل خبرونه پورې تاسو کولی الله سبحانه روغ جوړو خوشاله اوسئ.